مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په وروستي خبري ساعت کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. ویاند عبدالحی کاکړ.
سرچ کې پاکستان وایي اسلام آباد کې سوي مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو استازي موجود وو. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قمندان په ګډون د اکاني شبکې لس وسلوال ووژلې دي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په سر ترسول کې مهم رول ولوبوي. پاکستان وایي اسلام آباد کې سوي مذاکراتو کې د افغان طالبانو او د ټولو ډلو نمائندگان موجود وو. هیله ده چې دې سره په افغانستان کې پوخ امن او استحکام راسي. دا خبره نن د پاکستان خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله اسلام آباد کې د اونیزي خبرې غونډې په دوران کې وکړه.
You would recall that after the talks
تاسو ته یاد وی چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکرات وروسته چې پاکستان تابع کړیو، موږ وویل چې د ټولو ډلو نمائندگان د هغې ډلو مشرانو منتخب کړیو. زه فکر کوم چې دا خبره پوره ده او د دې نه زیات زه څه نشم ویلی. دا واضحه ده چې د ټولو ډلو مشرانو مذاکراتو دپاره خپل نمائندگان ټاکلي وو.
شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د پاکستان په مری ښارګوټ کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې وروسته سویل دي. وروسته طالبانو یوه اعلامیه جاري کړې وه چې داسې ځینې وانګېرل سو چې د افغان طالبانو په څوپونو کې اختلاف موجود دی. پاکستان پر کنټرول لاین باندې د ډزو او د هند جاسوسي ډرون الوتکې په معامله په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر په خبره سوي بیان کې نن ویل سوي چې د دې هېواد د بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري د هند های کمشنر ډاکټر ټي سي اے راګون ته وویل چې د هندي ډرون الوتکې د پاکستان په سیمه کې پرواز له نړیوالو قوانینو او د دې هېواد له ځمکني بشپړتیا سرغړونه ده. اسلام آباد هوا کې چې پرون پر لاین آف کنټرول یې د هند بې پایلټه جاسوسي الوتکه راغورځولې وه، خو هند لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین حکومت په قبایلي سیمو څخه به کور کړل سو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی سیمو د ودې لپاره د 10 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. په دې اړه د دواړو هېوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یو لوازنامه لاسلیک وکړ. پرون د پاکستان خزانه وزیر ساکډار یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی د چین مالی مرسته به د بیا کور کړل سو کسانو ډیر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګي شي.
مونږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام را دي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل حیبي شي.
د قبایلي سیمو لپاره د 10 میلیونه ډالر ورکول د چین د ولسمشر د غوښمنو برخه ده چې د تیر کال په میاشت کې کړې وه. د فټای انډستري لپاره د منصوبندۍ او ودی سټینډینګ کمیټي یو څلور کسیزه ځیلي کمیټي جوړه کړې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال چې د کمیټي ممبر هم دی نن مشال ډیو ټول چې د کمیټي کار د انډستري کارونه ته عملی بڼه ورکول دي. د فټای انډستري جوړولو اعلان د پیپلز ګوند د واکمنې په وخت کې سوی، خو د ځینو اختلافاتو انتظامي ستونزو له وجې ورباندې کار د ځنډ ښکار دی. افغان چارواکي دا وکړي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ د کی د یو مهم جنگي کمانډان په ګډون د حکاني شبکې لس وسلوال وژلې دي. د والی وایند عطاو الله خوګیانی مشال ریډیو ټول برید نن سهار وختي وسو.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې لوړان دي د جلیل ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرح کول چې وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو کمانډان دی وژل شوی دي.
افغان طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د اختر په شپه ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولس حسم د اختر په مناسبت یو خبر سوي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیې سفیري افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا عمر ته منسوب په یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د جولای په 14مه یې کړې ویلي چې له روسه پرته به چې ظاهرا یې پر تهران له خپل نفوذه کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دی چې دوی یې وغواړي یو سخت موافقه ومني تړون ممکن نه و. ښاغلی اوباما زیاته کړه روس د یوه سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. د دواړو مشرانو په ټلیفون خبرو کې دغه راز پر دې اتفاق وکړ چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې کار کوي. دوی هم همداشان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو هم خبرې کړې دي. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسودې استولې چې په ایران لګول سوي بندیزونه لري کړل سي. خو پر تهران به د وسلو د بالستیک توغندې د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپل نومونو له څرګندولو ډډه کړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سماتا پاور د دې مسودې تسویس په اړه د امنیت شورا غړیو ته د تړلو دروازو شاته معلومات ورکړل. د سماتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم پر ایران د وینا د خبرو لمخې بندیزونه لري سي. او رسای خبر دا چې د یوکران ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یو مسوده د یوکران پارلمان ته استولې چې پکې د دې هیواد جنوبي ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکول شوی. د پارلمان په پاڼه وایي سوي چې د غوړاندې سوي مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړي حیثیت ورکوي. د امریکا او د فرانس او جرمني مشرانو له پوروشنکو غوښتي چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې لمخې دغه سیمه خود خوداره کیږي په آئین کې د بدلون پارلمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج سهیر د موسم او کرنسي حال ورکوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایی ډالر په 102.8 روپۍ اغستل کیږي او په 103.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ او په 101.5 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.8 روپۍ او په 23.15 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25، بنو کې 22 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په وروستیو خبرو کې د طالبانو ټول استازي موجود ول.
You would recall that after the talks we had said and authorized their respective delegations to the talks.
چین د قبایلی سیمو بیا رغونې لپاره د 1 کروڑ ډالر مرسته اعلان کړې دي. د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي حکومت د ژر ورته پونتون جوړ کړي. په اسلام آباد کې د پښتونخوا او قبایلو مزدوران وایي د پیسو نشټوالي له کبله په اختر کې کورونه ته نه ځي.
دا اختر موږ دلته مجبورانه تیر او
دی ځای کار خوازم خراب شوی دی اړه روزه کې بیا ډیر خراب.
د خوست اوسیدونکو وای له هغه کورنیو سره اختر لمانځي چې د خوست په ورستی ځانمرګي برید کې ورته مرګ جوړه ور په برخه شوی او بې وزله دي.
حالات یې ټول مسلمانانو د اختر خولای کی بے وزله بي وي مسكينون بي وي دي جمله ته بي نوي
شنن یو تفسیری هم لرو له مشال راډیو سره اوسه. پاکستان وای په هغه هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود ول. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وویل هیلمند دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ به په افغانستان کې په خی سولې او ثبات ته لار هوار کړي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضي یو وار بیا د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ شوي مذاکراتو هرکلی وکړ او وی ویل چې د سره به افغانستان کې پوخ امن او استحکام ته لار هوار شي. د یو تپوس په جواب کې چې آیا اسلام آباد کې شوي مذاکراتو کې د مولا عمر او حقانی شبکې په ګډون ټولو ډلو ګډون کړی وو که په دغه معاملې افغان طالبانو کې اختلاف دی. ویاند وی
یو ریکال دټ افټر د ټاکس وی هډ سیټ
تاسو ته یاد وی چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکرات وروسته چې پاکستان تابع کړی وو، موږ وویل چې د ټولو ډلو نمائندگان د هغې ډلو مشرانو منتخب کړی وو. زه فکر کوم چې دا خبره پوره ده او د دې نه زیات زه څه نشم ویلی. دا واضحه ده چې د ټولو ډلو مشرانو مذاکراتو دپاره خپل خپل نمائندگان ټاکلي وو.
مشال ریډیو چې کله هم دا پوښتنه د سیمه ایزو چارو د کارپو او پاکستان افغانستان په حالاتو نظر لرونکي خبریال رحیم الله یوسفزی په وړاندې کې خوا چې ګنې رښتیا هم د مذاکراتو په معاملې افغان طالبان یو خلنه نه دي، او دا هم چې د دې مذاکراتو به څه نتیجې روزي نو دوی
ابتدایي خبرې دي، ځکه چې افغان طالبانو کې هم هغه چې رسمي ویان دغه خبره ډېره واضحه وکړه چې صرف طالبانو چې سیاسي کمیشن دی چې کوم په قطر کې موجود دی هغې سره دا اختیار شته چې هغې دا مذاکرات وکړي، دلته سره اختیار نشته. نه معلومېږي چې افغان طالبانو کې هم څه اختلاف ښکاري چې خلک خبرې کول غواړي څه نه کول غواړي، او بیا پاکستان چې کوم طالبانو باندې اثر دی هغې په هکله دا رایه ده چې په څه خلکو باندې اثر شته، خاص طور باندې هغه چې پاکستان کې اوسېږي. خو چې پاکستان کې نه اوسېږي، بهر دي، قطر کې دي، هغې باندې د پاکستان حکومت اثر نشته.
د ذکر ده چې تېرو ورځو کې اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي دي. د دې نه وړاندې مئی میاشت کې هم په چین کې د مذاکراتو یو بل پړاو شوی وو، خو د دې مذاکراتي عمل په اړه د افغان طالبانو لخوا وخت په وخت متضاد بیانونه خپاره شوي دي چې پکې ځینو د دې ملاتړ او ځینو مخالفت کړی دی. دا دې هم یادوي چې څو ورځې وړاندې د خارجه چارو دپاره د پاکستاني وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې امکان دی راتلونکي مذاکراتي دور کې د قطر دفتر طالبان هم ګډون وکړي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
رویټرز اژانس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو موضوع څېړلی او ویلي دي چې دا لا اوس هم نه در روښانه چې آیا پاکستان په صادقانه ډول د افغانستان سولې او ثبات په اړه اقدامات کوي او که څنګه. لیکنه وایي ځینې افغان مشران هم د پاکستان اقداماتو ته د شک په نظر ګوري. رویټرز خبری اژانس لیکي د پاکستان پر پوز له اوږدې مودې راهیسې تور پورې کېده چې په افغانستان کې د جنګېدو لپاره وسلوال ساتي، خو اوس وایي له افغان حکومت سره طالبان خبرو ته حاضروي. پوځي چارواکي وایي تېره اونۍ په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ مستقیمې خبرې د دې ثبوت دی چې پاکستان په سیمه کې د سخت دریځۍ او وسلوالۍ د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي. رویټرز اژانس د دوو لوړپوړو پوځي چارواکو له خولې لیکلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشران د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په مری کې د جوړجاړي په خبرو کې خپله ناست ول. اژانس وایي دا خبرې په افغانستان کې له 2001 زیږیز کال راهیسې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره لومړی اقدام و. په لیکنه کې راغلي که په رښتیا پاکستان دا ډول ګامونه اخلي نو ښایي په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي، خو په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش او القاعدې وسلوال فعال دي چې امنیت ته ګواښ پېښوي. رویټرز اژانس دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د طالبانو مشرانو د ویشل کېدو او اختلافاتو له کبله ښایي د جوړجاړي خبرې خپلې نتیجې ته ونه رسیږي. اژانس دا هم وایي چې په جنوبي اسیا کې د پاکستان د اصلي مقاصدو په اړه شکوک موجود دي، ځکه چې پر پوځ تور پورې کېږي چې په کشمیر او افغانستان کې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره او له هند سره د دښمنۍ له کبله وسلوال روزي او کاروي. خو پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې د هیواد ملکي حکومت او پوځي مشران پر دې پوه دي چې د افغانستان ناامني د دوی هیواد ګواښي، ځکه چې وسلوالې ډلې بیا له افغانستانه په پاکستان کې هم حملې کوي. د پاکستان دفاع وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان سولې بهیر د بهرنۍ تګلارې یو مهم هدف ټاکلی دی. دا چارواکي وایي د جنرال شریف لپاره افغانان په دې قانع کول چې جګړه دې پای ته ورسوي هومره مهم دي لکه د پاکستان ضد وسلوالو پر ضد عملیات. رویټرز اژانس لیکي پاکستان د افغانستان سولې او ثبات په اړه پر خپلې رښتینولۍ ټینګار کوي، خو ځینې افغان مشران پوښتنه کوي چې آیا پاکستان په رښتیا تګلاره بدله کړې او که څنګه. د بیلګې په توګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی رویټرز اژانس ته ویلي پاکستان دا اقدام د داخلي او بهرني فشار په نتیجه کې کړی. داودزی زیاتوي دا به وخت ثابته کړي چې د پاکستان دا ګام تاکتیکي وو که نه په رښتیا یې تګلاره بدله کړې. رویټرز اژانس زیاتوي داسې فکر کوي چې د چین فشار له کبله پاکستان دې ته غاړه کېښوده چې مخالفې ډلې له افغان حکومت سره خبرو ته راضي کړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
چین د قبایلی سیمو کډوالو بیا په خپلو سیمو کې د آبادولو او هلته د ټولنیز پرمختګ لپاره د $1 کروڑ مرستو اعلان کړی دی. خو د قبایلی سیمو مشران وایي تر دې مخکې هم یو شمېر هیوادونو د قبایلو لپاره پاکستان ته پیسې ورکړي دي، خو حکومت یې دوی ته نه ورکوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ماخام په پاکستان کې د چین سفیر سن وای ډونګ او د پاکستان د اقتصادي چارو ډیویژن سکتر محمد سلیم سیټی یو لوازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین ډیر زر پاکستان ته د بیکور شو خلکو د بحالۍ او په فاټا کې د سماجی سانګې د پرمختګ لپاره $1 کروڑ ورکوي. په دې مرسته باندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اساق ډر یو بیان کې ویلي دي چې له دې مرستې به د کډه کوونکو کورونو مسلې په خشن هوارې شي او په واپسۍ کې به علاج وشي. خو بل طرف ته جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وایي چې دوی په دې مرسته باندې د چین مننه کوي، خو د دې مرستې به دوی ته هیڅ فائده ونه رسي ځکه چې دا د حکومت کور ته ځي او حکومت یې هغه شان نه خرڅ کوي. د نوموړي په وینا باید چې حکومت د فاټه د اولس لپاره زیات نه زیات فنډ ورکړي. جمال الدین زیاته کړه
کوم خلک چې کورونا وران شوی دي هغه د چا د کورونا دي د چا د 100 لاکھ دي چا 150 لاکھ دي، یعنی په 100 لاکھ نه کم د چا کور نشته او حکومت ورته صرف او صرف 4 لاکھ روپے ورکوي. مطلب نه څه کیږي په 4 لاکھ روپے باندې هیڅ نه کیږي. په کارداري چې حکومت 100 روپے زیاتې کړي حل کارداري ته لوی لوی پروجیکټونه هلته منظور کړي، نو لہذا حکومت ته پکار دي چې په 600 سره وي حکومت طریقه ورته اختیاروي موږ دپاره چاندي کوي. په کارداري د قبایلو هغه مشکل چې کوم د قوم او د ملت لپاره قرباني ورکړه کنه د هغې په مرهم باندې پاتې ولګوي، په دې ₹1 باندې هیڅ نه کیږي. دا د موږ لپاره هیڅ نه کافي دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلو یو مشر او د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سکتر ملک غلام خان وزیر نو پوښتل، نو هغه وی چې له دې وړاندې هم د فاټا لپاره ډیر فنډونه راغلي دي خو دوی ته نه ورکړل کیږي. نو موري وی
د فاټا په نام باندې مخکې هم ډیر فنډونه راغلي دي او داسے امریکا مخکې $25 کروڑ اعلان کړی و چې د پټا د وکسایډ پورا موږ د تقریبا څومره پندونه د بانا زمونږ په نام راځي او په موږ باندې بالکل په سو کې 5% روپے خرڅیږي او باقي دا 95% کوم پیسې دي دا به بالکل هاي بشي. موږ د چانه شکر گزار یو چې موږ د کباله د ناز وزیرستان په نامي وګړو چې موږ په صحیح طریقه ورسیږي او زمونږ حالت د قانونو مارکیټونو کورونا ننګ شوی دي او موږ نه نړۍ نه هرګر نه قانونا شوی دي او چې پام د په صحیح طریقہ باندې خرچي خو لیکن دا امید نه لري چې دا پیسې زمونږ په لګه کې په صحیح طریقہ باندې خرچيږي.
د ذکر ته لدې وړاندې هم د چین حکومت پاکستان ته د فاټا د پرمختګ او بحالۍ لپاره $2 کروڑ نوی لک ډالر مرسته ورکړې و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د قبایلی سیمو پونتون لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پلان او پرمختیا قائمه کمیټې یو 4 کسیزه بله کمیټې جوړه کړې ده چې پکې به د قبایلی سیمو د پونتون کار پیلولو او نورو چارو جاج اخیستل کیږي. هلته د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د قبایلی سیمو پونتون جوړولو خبرې اوري او نو اوس د حکومت بالاخره د پونتون ورته جوړ کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د نیم قبایلی سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی ممبر او د یادې سب کمیټې غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې په تیر حکومت کې د فاټا یونیورسيټي لپاره ځمکه اخستې شوې و خو د ځنو ستونزو له وجې پرې تر اوسه کار شروع نه کړی شو. نو د کمیټې د جوړولو مقصد همدا دی چې نه صرف دا ستونزې هوارې کړي شي بلکې دوی به کوشش کوي چې زر تر زره په یونیورسيټي کار شروع کړي شي. نو موږ زیاته کړه
د فاټا چې کوم د یونیورسيټي دا چې دې کوم مسایل دي او د څه وجې دا اوسه پورې جوړ نه شول لکه سی چې کوم اپوینټمنت وو د اوس پورې هغه هم بیچار خوشخبری خبره ده چې د یوسور د مخکې حیثیت د سرچ کمیټه جوړه شوه چې د وی سی اپوینټمنت به کیږي هغه سره ډیولپمنت هیڅ کوم کار نه کیږي. نو دې کمیټې مقصد دا ده چې د کم د دې منځ کې رکاوټونه دي چې دا ټول ختم شي او زر تر زره په دې باندې کار شروع شي. په دې چې د فاټا دم نه غټي آبادی لپاره صرف د یو یونیورسيټي دا او بدکسمت نه دي چې مخکې چا دا چې توجه نه دا ورکړي. امید لرو چې دې کال کې به ان شاء الله موږ فاټا خلکو له خوشخبری
و د فاټا سره تعلق لرونکي طالب علمان که یو پلو په دی یونیورسيټي د خوشاله سرګندونه کوي، نو بل پلو وای چې دا یونیورسيټي باید په داسې سیمه کې جوړ کړی شي چې ورته د هر ایجنسی زده کوونکي په اسانۍ سره تللی شي. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي بلال محسود چې په اسلام آباد کې زده کړې تر سره کوي وای
میشه چې کله خپل علاقہ د فیډرل سره کمپیر کوي بیا افسوس دی چې شي کنه چې په اسلام آباد چې په هغه غالي شي یونیورسيټي دوه زه خدای وینم کنه چې فټه تای وای یونیورسيټي نه دوه پکور پکور دوه چې په هغه ایجنسی شي وای یونیورسيټي وای چې هغه نه مطلب د تعلیم چې مشوره دوه هغه سره چې تاسو وای خپل ته دغه په نسبت په هغه باندې هم ډیر ازي ته فائدہ شو خو خیر بیا ها ښه خبره ده چې فټه خلک د پرای غوښه یونیورسيټي د فټه په نوم باندې جوړی شي.
د پیښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او تعلیمی چارو کارپو پروفیسور قبله ایاز وای ک په صحیح مانو کې د فټه په یونیورسيټي کار وکړې شي نو په سیمه کې به ورسره ډیر ښه بدلون راشي.
تر اوسه پورې خو دا لیټ کې دوه جدا و چې دی وایس چانسلر تعین نو ځکه چې زمونږ په دې ملک کې د وایس چانسلر د تعین لپاره ډیر مراحل وي. دا یو ډیر ښه منصوبه ده او که چېرته په صحیح مانو سره د فټه یونیورسيټي باندې کار وشو او د دوی د اهداف تعین وشو نو ماته یقین دی چې په فټه کې به ډیر ښه تبدیلی راشي.
د یادونې ده چې د 2009 کال په جنوري میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د هغه وخت د فټه نه منتخب غړو ملاقات کړی وو او وزیر اعظم دې غړو ته باور ورکړی وو چې ډیر زر به په فټه کې د بین المللي معیار ایوه یونیورسيټي جوړولی شي. دا دې هم یادوي چې د فټه یونیورسيټي منظوري په خواني صدر آصف علي زرداري د 2014 کال په مئی میاشت کې د آئین د آرټیکل 240 تر لاندې ورکړی وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د میدان وردګو چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو بې پیلوټه الوتکې په برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي دا ډرون برید نن سهار د وسلوالو پر یو پټنځي شوی چې پکې د دوی په وینا د حقانی شبکې وسلوال وژل شوي دي. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
د بهرنیو سرتیرو یوې بې پیلوټه الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نښه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنګي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لاره په چارکه سیمه کې شوی دی. دی وایي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرح کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د وړوکی اختر په مناسبت د ځنو زندانیانو د بند په موده کې د کموالی اعلان کړی دی. د ولسمشر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی په دې کې خځو او نابالغ کسانو ته ځانګړی رعایت ورکړل شوی دی، خو د هغو مجرمانو د بند سزا نه ده کم کړل شوی چې په وسلوالو بریدونو یا په هغه بیا په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړ دي. د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د وړوکي اختر په موقع د وزیر اعظم نواز شریف په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د کموالی اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ ایوان صدر نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په جیلونو کې 10 سنانه چې ورسره ماشومان دي هغوی ته د یو کال خصوصي رعایت او داسې نابالغ ماشومان چې د سزا زیاته برخه یې مکمل کړې ده د هغې نوره ټوله سزا معاف کړې شوې ده. د دې نه علاوه داسې قیدیان چاته چې د عمر کې سزا شوې ده د هغې په سزاګانو کې درې میاشتو کمې او نور ملزمان چې عمرونه یې شپېتو کالو پورې دي که هغه نارینه او زنانه دي په سزاګانو کې د 15 ورځو کمې شوې دي. د ذکر ده د سزاګانو په دې کموالي کې د هغه مجرمانو په سزا کې کموالی نه دی شوی څوک چې ترهګرې ملک دشمنه کاروایانو او سنګینه جرمونو کې ککړ دي. د سزاګانو کموالي اعلان په اړه د بشري حقونو کارپوه شیر محمد خان وایي دا یو ښه قدم دی چې حکومت یې په خاص موقعو چتوي باید چې دې سره سره حکومت د ژوند په نورو اړخونو هم توجه ورکړي چې جرمونو کې کموالی راشي.
دا خو زما په خیال چې ډېر مثبت قدم دی او زمونږ خو یقین دا دی او زمونږ سوچ دا دی چې سزاګانې چې دي دا یوازې د معاشرې د اصلاح وسیله نه ده بلکې معاشره کې نور هم داسې خرابۍ شته چې هغې په ذریعه باندې مطلب چې د خلکو دا جرایم چې دي دا کمېدی شي. نو دا مثبت خبره ده خاص کر د ماشومانو لپاره چې کوم فیصله شوې ده نو دا ما په خیال کې ډېره زیاته مثبت ده او د دې مونږ مطلب چې لکه تایید کړو خو دې ته په ښه نظر باندې ګورو.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی وایي داسې کموالی د قیدیانو کورنو ته ځکه فایده ورکوي چې هغې ته د کفالت یوه ذریعه میلاو شي.
هغه ماشومان چې هغې نابالغه دي د هغې د تعلیمو تربیت کې او رساوې کې یوه مسله وي او هغې راتلی شي نو هغې خپل سبقونه شروع کړي یا د خپل خاندانونو سره ځکه چې ماشومان او مور پلار هم کېدي شي او د هغې سره د هغې اټیچمنټ د دغې دا هم دي ګوري چې یاره دا ماشومان لای شي نو دغه یو امپیکټ پازي کې وو چې هغه به د خاندان ته میلو شي یا زنانه شو نو زنانه خو بیا ډېر داسې د احتیاط د غریب هم په معاشره کې نو هغوی ته د خپل خاندان سترګي حکومت لکه څنګه ووي او د جرمونو یا د جرایمو یا د مجرمانو د دې نفسیاتي مسلې لري نو چې دې ته داسې قسمه یو بونس ویلو شي نو بیا هغه کې ډېر داسې دي چې هغه د خپل سم ژوند ته رجوع وکړي او خپل سم ژوند ته وي.
واضح دې وي د اختر په شان په خاص ورځو د پاکستان صدر د وزیر اعظم په سفارش د قیدیانو په سزاګانو کې د یو صدارتي حکمنامې تر لاندې د کموالی اعلان کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي. د نیمه قبایلی سیمه لکه مروت اوسیدونکو وای پر حکومتي اعلانونو سربیره روژې میاشت به له بجلی په سخت ګرمۍ کې تیر کړه. په دوی کې ځنې خلک چې حکومتي کارکونکي دی وای ل څلور میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. ځنې نور وای پر روژه کې ګرانی زخت زیاته شوی و. د فار لکه مروت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د اختر پر مهال د ورته بجلی هم ورکړي او د دوی ستونزو ته هم پام وکړي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
پروژه د میاشت دوی سرنګ تیر کړه د امن او انصاف په حواله سره د انډیا سره دوی صحیح له تعامل لري. شاکر بیٹھانای بیاي
وزیر اعظم تب اعلان کړو په هغه وجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نسته برابر وه خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې. آخر دا تېر خدای دې وکړي چې سبا یې په خوشي سره ولمانځو.
د خاصدار فورس یو سرتیره ارشاد بیٹھانه خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړې بولی ځکه چې د دګي فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي. ولی محمد بیٹانای دے روزے میاشت او نرخونو په بارښه په دا رنگ جاګی جی محیب اللہ بیٹانا یائی چھ امن وی انصاف وی بیا ہر روز عید عید دائی
نن مرا در سما روزا دا او سبا تا امین د شهید پے او عید پس خواندی چھ انصاف وی او امن مرا دیوا کو چھ خیبر پن خوشحال ش امن او عزت راشي
دغه قبایلانو د حکمرانانو عالمانو او ملایانو نه غشتنه وکړه لا چې اسلام یو وطن او قوم یو دای زکه حکمرانانو عالمانو او ملایانو ته پکار دا چې د عید المنزله پریکړه پیو او رس کاوی سیلاب مسعود مرشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
زبوغک په منځنۍ چپښ پک سو 21 کیلو هرتز او ری په www.mashalradio.com باندې هم زبوغ خبرونه اوریدای شئ. تلشنني او تبصری او ویډیوګان هم موجود دي. پر فیسبوک هم تاسو ویډیوګان لیدلی شئ او خبرونه اوریدای شئ. په خبر کې 15 می په کابل کې 15 بجې شوې. عبد الله کاکړه د خبرونو لنډی زو
پاکستان وای اسلام آباد کې سوي مذاکرات کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو. هیله لري چې د سربا افغانستان کې د پوخمن او سکام د لپاره لا راخواره سي. د خبر د پاکستان خارجه دفتر بویان قاضي خلیل الله اسلام آباد کې نن د ونیز خبرګونې په دوران کې وکړه. پاکستان پر لائن آف کنټرول باندې د ډزو او د هند جاسوسي ډرون الوتکې په معامله په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر په خبر رسو بیان کې ویل شوي د دې واده بهرنیو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری نن د هند های کمیشنر ډاکټر ٹی سی اے راگون ته وویل چې د هند ډرون الوتکې د پاکستان په سیمه کې پرواز د نړیوالو قوانینو او د دې واده لمځکنۍ بشپړتیا سرغړونه ده. د چین حکومت ولا خپلې سیمو زخره د کور کسو کسانو د بیا ودانی او د دې د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پر یوه لوازنامه لاسلیک وکړ. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبندۍ او ودې سټینډینګ کمیټه یو څلور کسیزه ځیلي کمیټه جوړه کړې ده. له قبایلي سیمو د قومي اسمبلي غړي قیصر جمال چې د کمیټې غړي هم دی نن مشال ډو تول د دې کمیټې کار د یونیورسټي کارونو ته عملي بڼه ورکول دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پیلوټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قومندان په ګډون د خانې شبکې لس وسوال وژلې دي. د والي ویاند عطا الله خوګیاني مشال ډو تول چې برید نن سهار وختي سوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او سوالو مخالفینو غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د جګړې لاس واخلي. د افغانستان لپاره د سازمان ځانګړي استازي نیکولس حسن د اختر په مناسبت په فارسي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو غاړو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سر ته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده داستولې چې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوکران ولسمشر په آئین کې د بدلون یو مسوده یوکران پارلمان ته استولې چې په دې کې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خپل مختاري ورکړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال راډیو واورید ویاند وو عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د سولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ځنو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه وو، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاد اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورځپاڼه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عذب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي. دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمېر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دی شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو خبرګون، او امریکایي فارن پالیسي مجلې د هغه هیواد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پروګرام په اړه د یو کتاب پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې هارون باچا وروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي، د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبه ورځې تروریستي برید غندلې. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عامو خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو، د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمی چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومي دا کتاب کریس وډز نومي یو سړی لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی، تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکو ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی، او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوې. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د ولایت امنیت حالت ته جدي پام ونه کړي، نو ښایي ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. چارواکو دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د سه شنبې پر ورځ د المار ولسوالۍ چارواکو د ځینو ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړ. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي فاریاب ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي پولیس استولي دي، او دا چې ژر به د ولایت امنیت وي حالت بدل کړل شي. رحمت الله افغان معلومات راکوي.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمې چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې، خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي، خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې، او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی وو، او ډاډ یې ورکړی وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی وو، او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډیر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د تھامسن په نوم یوې نه حکومتي ادارې په خپل رپورت کې ویلي تیر کال په نړۍ کې د مرستندوی ادارو پر کارکونکو تر ټولو زیات بریدونه په افغانستان کې شوې دي. دا اداره په امریکا او برتانیا کې مرکزونه لري او په خپل رپورت کې وایي په روان کال کې هم په څلورو کې یو برخه بریدونه په افغانستان کې شوې. احمد شیبر معلومات راکوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو. خود دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله ډیر په سلو کې تیر کال لږه وه. تھامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یو برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تھامسن مؤسسې په باور د حمله وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وښته وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، اته اتیا ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تھامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې پاغوی وادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریه، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوې دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15 په سلو کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوې دي. تھامسن مؤسسه بیا تیره میاشت په بلخ کې د یوې چکی مؤسسې د 9 افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي ارغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تھامسن مؤسسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
له احمد شیبره مو د مقالې مهم برخه ورې ده. په خوست کې له یوې خوا یو شمیر خلک د خپل هغو دوستانو او خپلوانو په ویر دي چې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په بریټ کې وژل شول یا جوبل شول. نو بل لوري ته خلک د اختر تیاری هم کوي. د اختر په شپو ورځو کې د خوست په بازار کې ګڼه ګونه زیاتیږي او خلک شیان اخلي. دا ځل د خار اوسیدونکو البته وای له خپل خوشحالي او زیات د ښکار شوی او ځپل شوی او کورنۍ او ماشومانو سره د مرستو هڅې کوي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د پنځمه په ورځ د خوست ښار منځنۍ کوڅې سړکونه او جادې له ګڼه ګوڼې ډکې وي. په دې کوڅو او جادو کې د خوراک په خاک او د ماشومانو د لوبو د وسایلو د خرڅانه لپاره ګرځنده ټپرې جوړې شوې او یا توکي پکې خرڅانه ته کېښودل شوي ول. د مصطفی په نوم یو ځوان چې د اختر لپاره د توکو پرانیولو بوخت و په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې له مصیبت ځپلو سره تر وسه وسه مرستې وکړي.
هغو شهیدانو سره موږ او تاسې باید مرستې وکړو چې په دې راتلونکي اختر کې بعضې هغه شوي دي د مکې یا نور شهیدان شوي دي. موږ او تاسو باید د دوی سره مرستې وکړو تر څو دوی ته دا احساس ورنکړو چې د دوی پلاران وژل شوي دي. او په رښتیا هم دغه اختر له خوندونو ډک اختر دی. چې موږ هم تیاری نیولې ده او هغه ته مو هم همدغه خواهش ده چې دوی د هم تیاری ونیسي. که دوی نه ویني نو له ځوانانو هیله لرو چې دوی دې ورشي هغه ته د بعضې جامې پرې کړي څوک د بوټان ورته واخلي دوی د تیار کړي تر څو دغه اختر په خوشحالۍ سره ول.
اخترونه نه یوازې ماشومانو تنکیو زلمیانو او پیغلوټو ته د خوښۍ وړ وي بلکې لویان هم دې شپو ورځو ته په بې صبرۍ انتظار باسي.
فریدون مې نوم دی، خلوص مې ریان دی. اختر خو هر وخت ښکلی دی ځکه دا یوه اسلامي ډالۍ ده چې موږ ته الله تعالی رالیږلی ده. نو بس اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګه وي دا اختر خوږ دی. ته ته خو زه دومره خوشحاله وم لکه څومره چې وړوکی ماشوم ورته خوشحاله وي. دا ما بیخي زوروي چې کله د کوم غریب ماشوم جامې نه وي او یا بل څه نه وي یا چپلۍ نه وي دا ډیر ضروری دی، ته باید موږ ډیر پام وکړو.
د خیال محمد په نوم یو مشر کس چې د شمال دوه مونږ د ولسوالۍ د ستخیرو له کلي څخه د سودا اخیستلو لپاره خوست ښار ته راغلی وایي چې زموږ د ټولنې بډایه خلک باید د بېوزلو سره د اختر په دې شپو ورځو کې په ځانګړي ډول مرسته وکړي.
حالا دې ټول مسلمانونه د اختر ښکلی کړي، هغه بېوزله به وي، مسکینون به وي، د جمعې له تبې نه وي. حالا دې هغه ته هم یو بډایه مسلمان دوی سبب جوړ کړو چې دوی ته مسایل ورکړو، اسباب ورکړو، پیسې ورکړو، همکاري مرسته ورسره وکړو، زکات وي، صدقه وي چې دا کمک ورسره وکړو.
د لطیف الله په نوم یو ځوان وایي چې هر څوک باید اختر ته دومره څه وکړي چې د نورو ورځو سره یې اختر څه ناڅه توپیر پیدا کړي.
نوي کالي په اختر کې خلک کوي نو هغه ضرور دي چې باید سړی دومره لږ هغه اختر خلکو ته وښایي چې اختر دی، بس هغه د نورو دوستانو غوندې تیاریانې مو نیولې دي.
د یادونې وړ ده د خوست خلک له پیړیو راهیسې د اخترونو د لمانځنې لپاره ځینې ځانګړي دودونه لري او دا خوشحالیانې په خورا پرتم لمانځي. په بېلابېلو سیمو کې د میلو او هنري نندارو جوړول د دې خلکو د لرغوني دود یوه مهمه برخه ده.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورید. په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د خیبر د باړې کډوال په خپلو کلیو کورونو کې اختر لمانځي. دا کډوال د کلونو تر عملیاتو وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو وایي اوس هم د اختر له خوشحالۍ ځکه بې برخې دي چې نه نوې جامې لري، نه پیسې لري چې د اختر لپاره خواړه واخلي، او نه هم په خپلو کلیو کې په آزادانه ډول ګرځېدای شي. همدا لامل دی چې د دوی په وینا اختر به یې بې له خونده تیر شي. فرهاد شینواری باړې ته د ستنو شویو خلکو حال راکوي.
دغه خلک وایي چې خواو شش پکاله پس به په اول ځل وړوکی اختر په خپلو کلیو کې لمانځي، خو دلته یې کورونه ویجاړ پراته دي او د اوږدې بې کورۍ او بې وسۍ له امله په سمه توګه د اختر لمانځلو نه بې برخې دي. په دې هکله باړې ته ستون شوی یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم اختر مخکې کېدل او په دغه ځو باندې مو وو نو هغه اختر اوس دې مو داسې نشته دی چې لکه نم د ماشومانو کپڑے دے واسه کیگی، نم د خبر رو چې د اختر ورځ یا نور خواګه دے واسه کیگی. ویلې چې زه بدلیو چې کم سموتا د حکومت پاکستان نه ملو هغه 15000 روپے او چې بازار لاړو په دام پینو چې ورکه شو غڅ وشول، خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي.
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشحالي کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیستای شي.
موږ روزګارونه او مالونه هر څه خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي. اختر حکم خوشحالي رونق چې هغه به کې اوس نشته، هغه مټایان او برفیان موږ نشو راوړلای، هغه غوخي وین چې راوړل چا به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسون دي. موږ حکومت له مونږ اپیل نه چې مونږ له اول خو همداسې د روزګارونو دپاره مرسته راځي او د بجلی مسایل هم دي، دا مهال کې او په کلي کې هم د اوبو مسله شه، اوبو مسله هم حل کې.
یاد دې وي چې په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وه، او دلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي او په لویه کچه بې کوره شوي دي. خو اوس هلته حکومت متی واکمنی بحال شوی ده او د زنې قبیلو خلکې بیرته خپل کورونو ته تللی دي او وایي چې حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په اسلام آباد کې د قبایلي او پښتون میشته سیمو مزدوران وایي په روژه کې دومره پیسې نه دي ګټلي چې خپلو کلیو ته لاړ شي، نو ځکه به اختر په اسلام آباد کې تیروي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال مزدوران وویل د دوی کار هم خراب شوی و او په روژه کې لا پسې خراب شو. دوی وای خپه دي خو د بچو لپاره سن دي ګټلی نو نو ورزي. احمد الله معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه اسلام آباد ته د خواري مزدوري په تکل راغلي دیاړیمار مزدوران وای چې د روزي میاش کې دومره مزدوري نه دکړي چې خپل بچو او د کور نور خلکو لا څو واخلي او دغه وجه دا چې د اختر دا ورځ شپې به په اسلام آباد کې تیروي. د اسلام آباد په پېښور موړ او جی 10 سیمو کې د مزدوري په تکل ناس ځنی دیاړیمار مزدورانو مشال ریډیو ته وویل چې زړه خوې غواړي چې د اختر په دی ورځ په خپل کور کې د بچو سره وي خو د غربت لوجه داسې ونه کړی شو او نن هم په دې امید التناستیو چې سموزدوري وکړو او د خپل بچو لپاره د دوه وخت ډوډۍ تنظیم وکړو. د مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي محمد شیر وایي چې بچو رانه د اختر لپاره نوې جامې غوښتي خو دومره مزدوري مې نه وکړي چې دغه خواهش مې ورله پوره کړي وي.
ما دومره مزدوري نه دا کړې ځکه چې مزدوري شته نه د سر نه دروجو په وجه باندې او د ګرمه سخت ورځې دي. په دې حال کې او په دې مهنګای په دور کې چې موږ ځان سره اوړې وینم بچو لپاره د کپڑے غستوي اختر ته متلوي اختر به خپل بچو سره کړي وي ځکه اختر خوبی د خپل بچو سره د اختر مون دلته مجبورې نه تیرو کچره سوکرال سیره لرا کړو نو الله دې سره خوشي.
فضل واحد چې د 400 سره تعلق لري وای چې یو طرف ته پروژه کې مزدوري کموا نو بل پلو گرانی ډیره زیاته ده او چې سلګي ډیره پیسې یې ګټلې وي نو په هغه د کور لپاره د ضرورت شیان واخستل.
پیسې نه دی ګټلې دی ځکه کار مزشت ده نو بس دې کار خاصم خراب شوی دی اړه روزه کې بیا ډیر خراب مزدوران زیات دي زیات دي نو بس هیڅ هم نه دی کړی اختر.
د شبقدر سره تعلق لرونکو سید عالم وایي چې د اختر اورزو کې د لارو موټرو والا کرایان دومره زیات کړي چې د ټیکټ د اخستو وسې نه کیږي.
په دې مهنګای کې اختر ته لاړ شو گاډي کې راي هم زیات کیږي چې 200 روپے کرایې نو 1500 په اختر کې اختر 1500 چې نه اور کې به کور کې سفر کوي نو نه پوره کیږي د تنخې کې دی وجنا کني سو د چلډ غاډي شه کور نه بار وي اختر بارو کې د خپل وښو نه بار وي خو چې سړی مجبوري شي نو اخر ته رہی وي سکه.
محمد عثمان چې ملاکند سره تعلق لري وایي
شما بچی برانه پیسې غواړي مستر کې مو پټی کړی دی دلته نه سوزه کچ غریبی مو ده بغیر د مهنت مزدوري نه کیږي نه نن سبا دومره ګرانه ګرانی ده حالات دومره سخت خراب دي د غریب جون ډیر زیات په مشکل کې تیریږي دوه وخت روټه چې هغه په مړه کې ډوخري دا غاده پاره ډیر شه دي دلته کې بس ناسو ډیر زیات خپایو خو هغه د پاره څه ګټلم غواړي چې هغه اختر تیر کی.
دا مزدوران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خوشحالي په داسې موخو دي د دوی لپاره د پیکیج اعلان کوي چې دوی هم د خوشحالیان د خپل بچو سراپ شریکت روی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اردوونکو د روژې میاشت پای ته پر رسیدو د وختر را روان دی. د کوچنی اختر پر مهال د پښتنو په کلیو او خارونو کې خځې اونجونه د شپې نکریزې په لاسونو وهي او مړوندونه له بنګړې وډکوي. په بنو کې میشتې خځې وایي هر رنگ جامې چې جوړوي له هغې سره سم هماغه رنگ بنګړي هم اخلي او په نکریزو بیلابیل نقشونه او ګلان جوړوي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر له څو ښځو انجونو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی.
د وړوکي اختر پر راتک سره بنو کې میرمنې وایي د اختر لپاره نکریزې او بنګړي په شوق سره اخلي. دوی وایي د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنګړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یوه میرمن روبینه خان وایي اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریز نه وي نو اختر نه وي. میرمن عصمت وای د اختر لپاره دوی رنگارنگ بنگړی او نکریزې ډیر په شوق سره اخلي او د هر رنگ کپړو سره یې د هغې رنگ بنګړي اخستي چې دوی یې د سینګار مهمه برخه ګڼي.
بنګړي او د نکریزې نه بغیر خو اختر نیمګړی وي او موږ ټولې پیغلې چې دا بنګړي او نکریزې اختر ته ضرور وخلي. سیمې کپړې مې اخستي کنه هغې سره میچنګ بنګړي وخلي او نکریزې خون موږ لوسې د پوره وخلي لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزې هغه به وخلي آپ سره بندې لګاوي داسې لکه پیغله چې اختر شي بنګړي او نکریزې نه لګولي د هغه داسې نیمګړی غونډلې.
سیما وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او پلاسونو او خپوخ کولی گلکاری کوي.
موږ شمیږي د پرانا کریزی روډلو ایس چې کونه روغلو کونه میزو کستمرای چې کون رنگ شلا دا او کونه چولا گوی خلو سب چه گلون کشلی جوڑاوی میشتا دیر خواندرو که ایجی بلتا تو فکر او رستاوی کنا.
دا غمیر منوائی پختنو سیمو که دا اختر او دا سنور و خوشالیانو پا موکا دا نکریزو او بنگرو استعمال دیر پا خوان روانده او دوی غواری چه خپل دا غزور کلیوال روایات جوندی وساتی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اوسم د اختر په اړه یو بل رپورت. په خو به د اختر په ورځو کې د پیښور په بازارونو کې د اختر کارډونه خرڅېدل، خو اوس د کارډونو هغه سټالونه یا غرفې نه ښکاري. دوکانداران وایي اوس خلک د کارډونو پر ځای یو بل ته د موبایل فونونو یا فیسبوک پیغامونو له لارې د اختر مبارکي وایي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیښور په صدر بازار کې به لس یا پنځلس کاله اګاهو له اختر وړاندې د اختر د کارډونو ډیر زیات سټالونه په نظر راتلل چې به پرې د ځوانانو ډیر زور وو او د خپلو خپلوانو او دوستانو لپاره به یې رنګین کارډونه بیا کول. خو اوس په صدر بازار کې یوازې په دوو دوکانونو کې د شمار یو څو د اختر کارډونه پراته وي. د عبدالمالک په نامه یو دوکاندار وایي چې سمود وړاندې به یې د اختر کارډونه خرڅول، خو اوس یې د کارډونو خرڅولو کار پرېښی دی.
اس کل نہ دا موبائل دا نیٹ میٹ شروع شوی دی ناغن پس ایڈ کارڈ روڑ جاؤن بالکل ختم شو، بالکل خلق ددی شیز تو ساگ گئی نا ٹول بس آگا انٹرنیٹ شو موبائل شو خلق ایس ایم ایس ہو کی آگو کی ایڈ کارڈ حالانکہ دونوں خب بزنس ہو ډیر زیات مونږ هغه وکړه، یعنی پورا دا کل روزه میاشت راتله نو میاشت مخکې مونږ تیاریانې کولو سټالونو لګولو غټ غټ هغه کولو هغه اوس بیخي ختم شو.
د عبدالرازق په نامه یو ځوان وایي چې مخکې به د دوستانو ته او دوستانو د ته د اختر کارډونه ورکول چې زیاتره یې د اوس هم ځان سره خوندي ساتلی دي.
مخکې داسې وو چې زما خپله د تره زامن هم بهر وو او زما خپله مشر ورور هم بهر وو، نو مونږ به د اختر په موقع باندې باقاعده هغې ته عید کارډونه لیږل او هغې به چې دی هم د هغه ځینې عید کارډونه رالیږل. تر د نن تاریخه پورې هغه عید کارډونه چې کوم دی ما سره شته. دلته چې پاکستان کې زما کوم ملګري وو هغې ما ته کوم عید کارډونه راکړو، نو په هغه کې بعض عید کارډونه ما سره اوس هم ماته یاد دي چې پنځلس کاله زاړه ما سره پراته دي. اوس چې کوم دی نه زه چاته عید کارډ لیږم نه چې کوم دی ماته چرته عید کارډ سره رالیږلی دی، بس دغه په میسج باندې او فون باندې او چې کوم ډېر زیات نږدې ملګري بس په خپله باندې ورشو هغې ته مبارکی ورکو بس خبره ختمه.
خود کلیم په نامه یو ځوان چې په یو دکان کې د اختر کارډ اخستو وای چې دی وس هم خپل خپلوانو او دوستانو ته د اختر کارډونه ورکوي.
نو دا چې کنه دا خړې یو خره واج دی او دا چې کوم دی زمونږ مشران چې کوم دی هغه ته په وخت نه روان دی او اوس چې کوم دی نو دا خلک ایت کارډ کوم دی ډیر کم استعمالوي، یعنی که یو موبایل باندې کوم دی په 12 یا 13 روپے باندې کوم دی هفته لپاره مزونه فری کیږي، نو هغه باندې کوم دی یو مسئول کی عید مبارک یا ایڈوانس میں عید مبارک اور چکم ٹول سنا کنٹیکٹ اگر ٹول تیولی کی اور دا چکم دے پخوانے چکم طریقہ دا اور دے سر چکم دے چاہتا کارڈ سو کر کے دا آگے سر دے محبت یا دا مینی چکم دے اظہار کی دے سر.
دا وقت تیرے دو سر سر نہ یواز دا اختر دا کارڈونو استعمال کم شوے بلکہ دا اختر پا موقع دا میلو ٹالونو او دا اخترونو دا شپورو نو ولو گنتی دو دونا سخو ختم شوی او سو پا ختم دو دی. زلان یوسفزی، مشال ریڈیو، پیخور.
او د زلان یوسفزی له رپورت سره سم د نن نه ساته خبرونه پای ته رسیدو دي، خو د خبرونو په بشپړ توګه تر پای مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته د خبرونو لنډیز لپاره.
پاکستان وایي اسلام آباد کې سوي مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو او دوی هیله لري چې له دې سره به افغانستان کې د پوخ امن او استحکام لپاره لاره هواره شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال کړې ده. پاکستان پر لاین آف کنټرول باندې د ډزو او د هند جاسوسي ډرون الوتکې په معامله په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر په خپله سوي بیان کې راغلي د دې هېواده بهرنی چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری د هند های کمیشنر ډاکټر ٹی سی اے راغونت وویل چې د هندي ډرون الوتکې د پاکستان په سیمه کې پرواز د نړیوالو قوانینو او د دې هېواد د ځمکني بشپړتیا سرغړونه ده. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه د کورکسو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هېوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې یوه لوازنامه لاسلیک کړه. د فاټا انډسټري لپاره د منصوبهبندي او ودې سټینډینګ کمیټې یو څلور کسیزه زیری کمیټي جوړه شوې ده. له قبایلي سیمې د قومي اسمبلي غړي قیصر جمال چې د کمیټې غړي هم دي نن مشال ریډیو ته وویل چې د کمیټې کار د مرستې کارونو ته عملي بڼه ورکول دي. افغان چارواکي وایي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنګي قومندان په ګډون د حقاني شبکې لس وسوال وژلي دي. د والي ویاند عطاالله خوګیاني مشال ریډیو ته وویل چې برید نن سهار وختي شوی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولس حسن د اختر په مناسبت یو خبر رسوي بیان کړي، افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. سپین نوماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه وکړه چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې هېواد مهم رول لوبولی دی. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د اټومي تړون د قرارداد مسوده استولې چې پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کړي، خو پر تهران به د وسلو او د بالیسټیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکې اونۍ په لومړۍ کې د مسودې ته رایه ورکړي. د یوکرین ولسمشر په آئین کې د بدلون یوه مسوده د یوکرین پارلمان ته استولې چې د هېواد جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي چې دغه وړاندیز شوې مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړی حیثیت ورکوي.
عبدالحی کاکړ وو د خبرونو لنډیز سره. اوس هم د مشال راډیو نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو پاتې شوې نو د امریکا غږ دیوه راډیو خبرونه به واوري. اوس تر تخه ماښام غواړم. په مخه مخه